السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم نن جمعه د 14/2 کال د کب یهود اتلسمه د 2023 کال د مارچ اتمه په خبرونو کو نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. د خزو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کیږي، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي. په 2023 کال کې د خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو شعار د خزو د مشارکت درکول دي. په دې اړه باندې په دغه پروګرام کې بشپړ تفصیل هم اوریدای شي. د هندي اوجکپوري ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. پخواني ولسمشر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللي او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې. اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. ښاغلي سنگ همدارز د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره هم لیدلی دي. هندي چارواکو لا تر اوسه د جی پی سنگ د کتنو په اړه څه نه دي ویلي. اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولیږل شوه. اغلی مرسودی په یو جلا پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا ښه شوی نه دی او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام معلومات ښیي چې 30 میلیونه ولکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د سکرو کان په یو تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړه شوي. باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د مړو شوو کسانو جسدونه تر سکرو لاندې شوي خو هڅه روانه ده چې راوویستل شي. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونی په طالقان ښار کې 3 طالبان وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د دې جبهې ادعا د خپلواکو سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده. طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا په 2 ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 5 منډو وګټله. په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه. د دومره لوړ هدف ټاکلو کې د افغان لوبډلې د دوو پرانیستګرو یا پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران رول زیات وو. ګوربز 122 منډې او زدران 6 منډې وکړې. محمد نبی هم په لږو توپونو 30 منډې وکړې او کپتان حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه په داسې حال کې پوره کړې چې تر پایه ونه سوځید. په بالینګ کې هم د افغانستان تیستو پچونکی فضل حق فاروقی د آیرلند 4 لوبغاړي وسوځول. تر هغه وروسته عظمت الله عمرزی 2 وکټې واخیستې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په 100 کې شپږ ډیر شوي. پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال له جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 1000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 8 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالره کېږي. د پاکستان مرکزی بانک هم همدارز وایي په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان داخلي پورونه له 8.3 تریلیون روپیو 2.3 تریلیون روپیو ته زیات شوي خو بهرني پورونه له 2.3 تریلیون روپیو 2.1 تریلیون روپیو ته ډیر شوي. د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف د اعتماد رایې له ترلاسه کولو وروسته خپلې اقتصادي کمیټې ته وویل د پیسو نړیوال بانک سره د نور پور په اړه خبرې پیلوي. او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخنی ولید. روسی خبری اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي خو د استخباراتي ځواکونو له لورې دغه تراګر ووژل شول. روسیې په زلونو په افغانستان کې د داعش له درکه د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړه. خبرونه مو واورید الورزو د پروګرام د مطالعه معرفت. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د زموږ ګان راپورونه هم د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت ځانګړي دی. لاغې ډلې دا چې د طالبانو لبیا وکمنیدو رئیس د افغان نجونو او خزو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
د ښځو لپاره د ملي کاري پلان
موږ درېم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه بے برخې شوي یو. لومړی پاکست موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی.
د ښځو د نړیوالې ورځې د 2023 کال شعار دا دی چې د ښځو مشارکت یا ګډون ته باید درناوی وشي. آیا په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوری نظام هم وو د ښځو ګډون او د جندر مساوات رعایت شوی و که څنګه؟ په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه وایي
د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د غزې د جګړې د اوربند په تړاو د خبرو د پای ته رسیدو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو که وخت د کرکټ راپور به هم تاسو ته خبر کړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو امزه صفی الله ستانک زید سید قادر جلالو په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پایل به په اول راپور وکړو. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. د خزو نړیواله ورځ یو وار بیا لداسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی. په داسې حال کې چې د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو پر تګلارو کې کوم بدلون نه دی لیدل شوی، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي، ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي او همدارنګه د کارونو په برخه کې هم محدودیتونه پای ته ورسوي. نوی تعلیمي کال ته نږدې دوی اونۍ پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په افغانستان کې ښځې او زده کوونکي نجونې د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د ښځو د حقونو فعاله وشي امیل وی هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دا له اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباط بولي وای.
موږ درېم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخې شو یو. لومړی پاکست موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی دی. اما اوس چې کوم کسان وسته چې په دې دوی په دې فکر کې دي چې موږ د اسلام لپاره څنګه یو مشت.
په افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو کابل دونیم کال وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو د ښځو د حقونو فعالانی وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د شسو د حقونو فعاله دنیا صافي وای
د هغه اساسي ابتدایي اولي حق د انجونو تحصیل چې په اسلام کې ویل وو یوازې دا نه ځدان دا وای مشول دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي؟ دا بس بیل ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلی نور
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشري حقوقو سازمانونه د شزو او جنو خلاف د افراطي او سختريزو پالیسيو په خاطر پر طالبانو نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وار به شو کندهار ته په کندهار کې وی میرمنې بې وزله خزو ته د کار زمينه برابر کړې. دغه میرمن د دغو بې وزله خزو په مرسته لاسي کوچیاني کالي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري چې دا او کارکونکي د کورونې اقتصادي اړتیاوې پی پوره کړي. په دې اړه پام کړئ دغه رپورت.
د خیاطۍ په دې کوچنۍ کارخونه کې میرمنې لاسي کوچیاني کالي چې په افغاني کالو هم مشهور دي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري. پنځه تلويش کلنه سکینه چې خاوندې سپینجری دي او د خپل کورنۍ سرپرستی کوي د دې مرکز لاري په کار کولو خپل د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. دا وایي دلته لومړی د خیاطۍ کسب زده کړي او اوس په فیصدي شزینه کوچانی کالي جوړوي تر څو د ځان او اولادونو ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي.
شپږ میاشتې دلته کار کوله د شاګردې پیسې اوس استاد سویم کار مې زده کړی ده د استاد راسه اوس دلته فیصدي کار کوو. مثلا کمیس په 50 مشترکی کمیسو پایجامه چی معنا په سل افغانی مشترکی زما مېره چې دی پنجره دی زما یو زوی می شهیدو اوس کښنه می پغاره ده یو لور می ده یو زوی می تپی ده یو زوی می شهیدو نو اوس چې پلار یې پنجره دی کار نسه کولای اوس دونه څه بیا دلته لازم کار کوم دغه سره بیا یو نو کې په کور کې بار بیا اوس دغه سره کوم کومک کوم.
د کندهار شهر وسیدونکو فرزانه چې د خپل ناقصیز کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او د هغوی سرپرستی ورلغاړي ده وای خوشاله ده چې له کوره بهر کار او د خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کولای شي. دا وای له هغه راځي چې دلته کار کوي اقتصادي ستونزې تر یو حده راکمې سي دي. دا د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د هغو ښځو لپاره د پرمختګ زمينه برابر کړي چې مهارت لري.
دا ور سره شو په پی سي دي مې کار سره کوي وسته میاشتې لس افغاني ماتره کوي نو زه خپل چیم د کور سرپرسته زیم ورونو دی خوندې مې دي زه خپل يم نو دغه ماش ماته ډېر کفایت کې ډېر غټ ماته لاس را کړی دي. د حکومت سمې د خوای شاتې د اسلامي امارات څخه د شوزو کارونه بیرته علاقې د چوکاټ په داخل کې دی علاقې د انجنونو مکتبونو پانتونونه د علاقې سید کم قوانين چې د دې دغه تهدید کې په شوزو باندې پر مشرانو باندې خواته د کارو زمينه دي برابر کې ځکه چې شوزو ډېری بې وزلي دي کارونه نسته او تاسو خپل هم پېژي نو لیو خیشات او دغه مداري چې د اسلامي امارات څخه د شوزو کارونه د بیرته علاقې.
د کندهار شهر وسیدونکو نسرین بارگزی د سکینیا او فرزانی په شمول په دې کوچنۍ کارخونه کې 15 بې وزله او وړمنو میرمنو ته د کوچنۍ کالو جوړولو لپاره او همدارز شپېته نورو میرمنو ته بیا په کورونو کې د کنداروي لاسي غاړو جوړولو لپاره د کار زمينه برابر کړې ده. نسرین بارگزی وایي د ټولو بې وزله میرمنو ته لومړی ذکر ورکړي او بیا د کار زمينه ورته برابر کړي ترڅو د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوې پوره کړي.
په شپږو میاشتو کې شل تنې یا 25 تنې فارغ کوم چې هغه په مکمل توګه ز استادان کوم چې دی په خپل ځایو کې کارونه په حال کې او دبليو پی څخه می تقریبا سل تنې فارغ کړي چې هغه وس په خپل کورو کې خپل کاروبار شروع کړي دي. هغه خوند زما سره کار کوي چې هغه خپل د کور سرپرستی دي د کور سرپرستی دي د خپل اولادو سرپرستی دي نو هغه خوند زما سره چې کندان دي یا غریب دي هغه کسان زما سره کار کوي. زه دوی ته چې دوی زما سره کار کوي تنزل استنې دي شپې ته تنې د باندې کار سره کوي چې هغه په لاسي صنایع کې چې مش کندارۍ خامک دي هغه را کوي.
په کندهار کې د شزینه کالو جوړول لاسی کنداری غاړي غالي عبدالله او د یشمیر نور کسبونو ترڅنګ د حیواناتو لکه چرګانو او زو او غاګانو ساتل هغه څه دي چې تر ډیره میرمنی په کورونو کې کوي او لدی لاري د کورونو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل شوې د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایسایوی په نوم یادیږي و دروي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 13,500 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی و تصویب کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایسایوی یوازې د شاوخوا 8,000 ویزو ورکول پاتې چې د روان کال تر اګست پورې به پوره شي. دې مسلې د هغو افغانانو اندېښنې هم پارولې چې د طالبانو له بیازلي واکمنې وروسته د ایسایوي پروګرام لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو او لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ټاکل شوی چې د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو ویزو لړۍ چې د ایسایوي پونوم یادېږي وتروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې یوازې شاوخوا 8000 د ایسایوي ویزو صادرول پاتې دي چې د روان کال د اگست میاشتې تر پای بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د دریمې کلیزې په مناسبت ویشل شي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 8500 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و ځانګړی کړی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل
شاوخوا 8000 قضیې پاتې دي چې موږ کولی شو سږ کال پروسس کړو. موږ له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د پناه غوښتونکو د منلو شمیر ډیر کړي او اجازه راکړي څو له هغه افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړو چې د متحدو ایالاتو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نه غوښتلومي واخیستل شي رویټرز خبری آژانس ته ویلي پاتې کسانو ته د ایس ای وی ویزو ورکول وروسته به لسو زرو څخه زیات افغانان او د هغوی کورنۍ چې د وروستۍ کتنې او مرکې لپاره له افغانستان څخه بهر وي نشي کولای چې د امریکا متحده ایالاتو کې نوی ژوند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د نورو 40000 ځانګړو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې. د رویټرز په وینا امکان لري چې د امریکا کانګرس دا غوښتنه ومني. د دغه راپور لمخې که امریکا افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي په لسګونه زره هغه افغانان چې له 2000 لومړۍ تر 2001 پورې له امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شي. هممهاله دې مسالې د هغو افغانانو اندېښنې راپارولې چې له بیلابیلو امریکایي بنسټونو سره یې کار کړی او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کډوالۍ د ځانګړي ویزو اخیستو او د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو د منلو لپاره په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وزم ورزو د غزې د جګړې په اړه د اوربند هڅو ته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي پرون د قاهرې له خبرو ووت. د قاهرې خبرو ته چې د مصر او قطر په منځګړیتوب کیږي اسرائیل خپل استازی نه و استولی. د دغو خبرو هدف دا و چې اسرائیل قانع کړي څو په غزه کې او همدارنګه اسرائیل او حماس دواړه خاني شي چې په غزه کې اوربند ته غاړه کېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د حماس ټلې پلاوی پرون پنځشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بیل دي چې کومې نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پرې شو دي. د ډلې په خپل اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړي چې د یرغل د پای ته رسیدو د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو میرو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهرې خبرو ته پلاوی نه واستولې او ویلي و چې لومړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حمله پترس کې 1200 تنه ووژل او تر 250 ډیر نورې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمیر د دې دلیل لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10000 ډیر فلسطینیان ووژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي په دې ترنګ کې د قحطۍ نشې ډېرې شوې دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره یعنی راتلونکې اونۍ په غزه کې څلور ورځنی اوربند وشي.
له خبرونو ور اخوا
دا د مارچ د میاشتې درېما اتم ورځ ده یا د مارچ اتم دریم وار دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې برابرېږي. خو میلیونونه ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي ورسلغه چې طالبان د 2018 کال په اگست کې وخت ورسیدل افغان جونې لشپګم ټولګي پورته لخوانځي منه کړم دا رنګې د پانتونو او د ګڼو نا دولتي مؤسسو د کارونو مخیم په خزو باندې وتړل. په دې مفصل راپور کې د جنسیتي برابرۍ اهمیت ته کتنه شوې چې د طالبانو له زندانه د یوې خوشې شوې ښځې په غږ پیلېږي.
تیر کال په همدې ورځ د طالبانو د تور زندان په کونج کې وم. له روحي او جسمي شکنجو سره مخامخ شوم. که څه هم دا د ښځو د نمانځنې ورځ وه، خو زه د زندان د پنجرې تر شا وم.
نرګس ساده چې د افغانستان د ښځو د اصلي ځواکمن غورځنګ د مشرتابه شورا غړې وه، تیر کال د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ د طالبانو په زندان کې وه. نوموړي د 1401 کال د دلوي د میاشتې په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د مخالفت په تور په کابل کې ونیول شو او په ونیو په بند کې وساتل شو. برمن سادات په لاریونونو کې برخه اخیستی وه او په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې په دوی نیوکه کړې وه. دا دریمه د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د چې په افغانستان کې ډیر انجونی او خزي لخپلو اساسي حقونو به برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال د اگست په 15مه په افغانستان واکمن شو، انجونی او خزي د طالبانو له محدودیتونو سره مخ شوي. لومړی لشپګم ټولګي پورته د انجونو د خونځو دروازې وتړل شوې او د 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پرتګ هم بندیز ولګول شو. په نادولتي دفترونو او ګڼو دولتي ادارو کې له کار د ښځو راګرځول، د ښځینه فعالانو نیول، حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی پاتګ بندیز، له محرم پرته سفر کول او د حجاب اجباري کول هم پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو په کړنو کې شامل دي. د طالبانو حکومت تل خپل وسنی دریس څخه دفاع کړی ده، خو کوټلی نه دی ویلی چې د خونځیو او پانتونونو دروازې به کله د نجونو لپاره پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي دا نه مني چې ګوندې ښځې له ټولنې ایستلې. دوی استدلال کوي چې اوس مهال په حقیقت کې ښځې په هوایي ډګرونو، روغتونونو او د کورنیو چارو وزارت په ادارو کې کار کوي. خو منتقدین دې ټکی ته په اشاره چې د دوی د حکومت په کابینه کې یو ښځه هم نشته، د طالبانو تر کنټرول لاندې دفترونو کې د ښځو شتون سیمبولیک بولی. جنسیتي برابرۍ ولې مهم دی؟ باران احمدی یو له هغه نجونو څخه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم د 12 ټولګي زده کړې په نیمه کې ترې پاتې شوې. نوموړي په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ غوښتون کده.
متاسفانه امروز ما ادعای از زیر کرده نمیتونیم که برابری جنسیتی در افغانستان
لبدا من خندن موگه دانشو که ولی چه پا افغانستان که جنسیتی برابری پا پا امکنی ولکی گی ده خزی کار یوازی ده کور ده چلو رو دیوالونو ترمینز دی ده یوازی ده دولت دنده نده بلکی ده مور و پلار پا گدون ده کورانی و مسئولیت دی که ولی چه پر مختللی طوله نوالری لطفاً دست اینجونی را لوی او بروزی چه مالی و فکری خپلواکی ولری جنسیتی تا بیست نه ووایی یا والی او ورتیا پا پام که ونیسی
و ام صدایی را و ام دلی را شایستگی را مدن نظر بگیریم.
پا 2004 کال که در افغانستان اساسی قانون جنسیتی برابری تایید کلی او در ملی شورا و ویش سلنه چوکی خزو تا زنگلی کلی وی. تر 2020 کال پوری افغان خزو در ملی شورا له 209 څلويخ څوکیو څخه 9 شپېته یې ګټلې وي. مسوده کروخي په تیر جمهوریت نظام کې په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استاسي و. د دې په باور د ټولنې په بیلابیلو سطحو کې د ښځو او نارینه وو ګډون د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لامل کیږي.
د یک جامعې انساني
په یوه انساني ټولنه کې چې وده، پرمختګ او تحرک کولی شي، انسانان د تمدن او پرمختګ پړاو ته ورسوي. د نارینه او ښځینه ترمنځ برابري یو خورا مهم او بنسټیز امر دی، ځکه په یاده ټولنه کې نارینه او ښځې په ځانګړي ډول ښځې د خپلو بالقوه وړتیاو له مخې کولی شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او هنري برخو کې مهم رول ولوبوي او له نارینه و سره په همکاري د ټولنې د مخ ته تګ لامل
شي.
په افغانستان کې د جمهوری نظام له ړنګېدو مخکې هم دغه هیواد له هغه هیوادونو څخه ګڼل کېده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې شمېرې درلودې. د خزو د ځان وژنې، ځان سوزونی او صحرایي مجازاتو په اړه ریپورټونه ورکول کېدل. خو د بشري حقوقو د چارو څېړونکي محمد ابوالاحرار رامسپور وای په تیرو شلو کلونو کې د دغو ستونزو د هواري لپاره ډیر کار شوی و. په خبرې یو قانون موجود و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جرم باله.
په افغانستان کې د ښځو د مشروع بشري او اسلامي حقونو لکه د زده کړې حق، لکه د کار حق، د ګرځېدل حق، د رضایت سره سم وده کول، عادلانه محاکمې ته د لاسرسۍ او داسې نورو په اړه بحثونه د تاریخ په اوږدو کې تل له بدلونونو سره او کتاب پورتو سره مخامخ شوې دي. د جندر د برابرۍ په برخه کې د جمهوریت په شلو کلونو کې د بشري حقوقو د نړیوالو ژمنو، ملي قوانینو، د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوي وو او خیله سراولنی هم درلوده.
د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په کابل کې په پانتون کې د جندر او ښځو د مطالعې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام جوړ شو. د دې پروګرام موخه د جندر مساوات لپاره د راتلونکو مدافعینو د روزنې لپاره د زمینې برابرول، د جنسیتي برابرۍ په اړه څېړنې او د ښځو او نارینه وو د ټولنیزو مسولیتونو په اړه پوهاوی وو. مسوده کروخي په دې باور ده چې نارینه جنسیتي برابرۍ کې مهم رول لوبولی شي، خو میرمن کروخي زیاتوي چې ډیر افغان نارینه په دې کار کې پاتې راغلي.
متاسفانه
لبد مرغه نارینه وو د خپل لونو د حقونو د دفاع لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. نن دوی یوازې ګیلې او شکایتونه کوي، هغه هم پر ډیر خاموشي سره. داسې نه چې دوی ته څه پېښ شي. د افغان ښځو بدبختی نن ورځ د خپل نارینه وو پلرونو، ورونو او میړونو د ملاتړ نشټوالی دی چې نن د بدبختی مصیبت او اثرات په اور کې سوځي.
په 2013 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا د موخو یواله مرکزی برخو څخه جنسیتي برابري ده. خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو لخوا لګول شویو سختو محدودیتونو ته پکتو، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به په افغانستان کې دغه هدف څومره ترلاسه شي؟ د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مشري حیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
That goal is clearly not achievable in Afghanistan, but
دا هدف په کار دا ول په افغانستان کې د لاسترولو وړ نه دی. خو دا زموږ لپاره مهمه ده چې وایو په افغانستان کې د طالبانو ناوړه چلند تر 2013 کال پورې د جنسیتي برابرۍ د ترلاسه کولو په برخه کې د نړیوالو هڅو په برخه کې یو جدي پشاتک دی.
د 2014 کال د مارچ د اتمې په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو سازمان د مارچ په 3 په یو بیان کې وویل نړیوالې محکمې باید د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د مارچ په 3 دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا په 55 غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه د خواشینې وړ ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د فبرورۍ په 6 ویلي وو په افغانستان کې جنسیتي توپیر باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د جنسیتي توپیر ادارات کړي، خو څومره امکان شته هغه چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر بلل کیږي د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاده اکبر
تلاش اول جریان داره که اپارتاید جنسیتی اول جرم انگاری شوه. قدم اول امیز یکی جرم
انگاری د جنسیتی توپیر د جرم کولو هڅې روانې دي. دا لومړی ګام دی. وروسته لدې چې دا جرم مکرر شو، تاسو کولی شئ نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړئ او افغانستان د جنسیتی تبعیض د یوې بېلګې په توګه معرفي کړئ او ووایاست چې په افغانستان کې جنسیتی توپیر روان دی. بیا محکمه پریکړه کوي د دې لپاره چې د جرم په توګه وپیژندل شي افغانستان یې ژوندۍ بېلګه ده. په حقیقت کې ډیری هغه کسان چې غوښتل یې جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل شي او جنسیتي عدالت خشي په دې پوهېدلې چې افغانستان د جنسیتي توپیر تر ټولو عیني بیلګه ده.
عدالت جنسیتي بهبود پیدا کنه متوجه شتن کې افغانستان هم عیني ترین مثال اپارتاید جنسیتي است.
مخکې تر دې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالې سبزی هم د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویلي و چې نړیواله ټولنه باید جنسیتي توپیر د بشریت ز